امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
په کابل کې د نن ورځې په مظاهره کې څلور تنه وژل شوي او یو شمیر زخمیان شوي دي جمهور رئیس غنی د کانی شبکې او د طالبانو یو لږغړو د اعدام حکم توشیح کړ افغان او امریکایي چارواکي د لوړې کچې سلام مشورې پیل کړي یو وسلوال په فلیپین کې په یو کمرخانه باندې برت کې شپږ دیس کشه ووژل او د پاریس د اقلیم د بدلون د تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې وروسته د نړۍ نورو هیوادونو د چاپریال د پاک ساتلو ژمنه وکړه
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ په کابل کې د تروریستي برید د غندنې لاریون د تاوتریخوالي سره مخ شوی دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو د هلمند ولایت د روانې امنیتي وضعیت په باره کې په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمد سره مرکه او په کندهار کې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شوې په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی شئ خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي
السلام علیکم د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د نن ورځې په مظاهره کې څلور تنه وژل شول او یو شمیر زخمیان شوي دي د کابل ښار نننۍ مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د پولیسو او مظاهرهچیانو ترمنځ په ډزو او ډبرو په وارونو کې څلور کسه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل روغتون د او عیني شاهدانو له قوله لیکي چې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په سیمه کې خبرونه ته وویل چې د مظاهرهچیانو په منځ کې وسلوال کسان وو چې یو شمیر نیول شوي دي مظاهره لومړی سوله ییزه پیل شوه هغه وخت په تاوتریخوالي بدله شوه چې مظاهرهچیانو له ټاکلي ځای مخې ته ولاړ او کله چې د پولیسو یې مخه ونیول نو ډبرو ګزارونه پرې وکړل لرن کوونکو د پاکستان طالبانو او د اس بي اسلامي پر خلاف شورونه ورکول جمهور رئیس غنی د کانی شبکې او طالبانو د یو لږغړو د اعدام حکم توشیح کړ د افغانستان په جمهور ریاست کې سرچینو امریکا جغ ته ویل دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه د افغان حکومت د وسلوال مخالفو ډلو پورې تړلو د هغو یو لستنو د اعدام حکم توشیح کړ د هغو کسانو درې ګونو محکمو لخوا ورته په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په جرم د اعدام سزا اورول شوې ده دا سرچینې چې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي وویل چې په دغو یو لستنو کې څلور یې د کانی شبکې او پاتې نور اووه تنه د طالبانو د کوټې شورا غړي دي خو د دغې سرچینې د وینا له مخې د دې یو لستنو د نومونو په لیست کې د کانی شبکې د بنسټ ایښودونکي مولوي جلال الدین حکانی زوی انیس حکانی نوم نسته جمهور رئیس غنی د دغو یو لستنو د اعدام حکم د کابل ښار په ډیپلوماټیک سیمه کې د چهار شنبې د ورځې د موټر بم برید یو ورځ وروسته توشیح کړ په دې برید کې نوي تنه وژل شوي او څلور سوه یو څلوېښت پورې نور ټپیان شوي دي تروسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دي اخیستې افغان او امریکایي چارواکي د لوړې کچې سلام مشورې پیلوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف سره په ټلیفون کې تماس کې د چهار شنبې د ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي او دا برید یې په سختو ټکو غندلی دی د افغانستان د ملي امنیت د شورا ستراتیژیکي اړیکو د دفتر رئیس او ویان قادر شاه امریکا جخته د دغه ټلیفوني خبرو د جزئیات پاکله داسې وویل
او مهمه خبره دا و چې ښاغلی اتمر له خپل امریکایي ساري سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په چوکاټ کې د لوړې کچې سلام مشورې ته اړتیا ده او د هیواد د ملي امنیت سرکار دا ټینګار هم وکړ چې په کابل کې پر ملکي وګړو خونړی برید د افغانستان له پولو څخه د باندې پلان شوی او د افغانانو پر ضد یوه لویه امنیتي دسیسه وه. نو دواړو لورو هوکړه وکړه چې د ترهګرۍ د نابودۍ او د ترهګرو پر وړاندې د مشترکې مبارزې په موخه به د لوړې کچې سلام مشورو ته دوام ورکوي. البته د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د امنیتي تړون یا د امنیتي همکاریو د تړون په چوکاټ
افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو سره د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې د ستراتیژیکي همکاریو یو امنیتي تړون لاسلیک کړ چې د دغه تړون په چوکاټ کې په لوړه کچه سلا مشورې هم شامل دي. یو وسلوال په فلیپین کې په یو کومرخانه باندې په برید کې شپږ دیرش کسه ووژل. د فلیپین په پایتخت منیلا کې یو وسلوال د جمعې په ورځ په یو کومرخانه ډزې وکړې. د کومار وهلو میزونو ته ور واچو او شپږ دیرش کسه یې ووژل. ټول وژل شوي کسان د لوګي د تنفس له امله مړ شوي دي. چارواکي وایي چې دغه کار غلو کړی دی. د فلیپین د جمهور رئیس ویان په منیلا کې د دغه برید او د دغه هیواد په جنوب کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي تندرو ترمنځ د روانې جګړې سره د تړاو کومه نښه وایي نه ده موجوده. بریدګر وسلوال کس د پولیسو په ډزو کې زخمي کېدو وروسته په خپلې توپانچې ځان وژلی دی. د پاریس د اقلیم د بدلون د تړون څخه د امریکا د وتلو له پریکړې وروسته د نړۍ نور هیوادونو د چاپیریال د پاک ساتلو ژمنه وکړه. چین او اروپایي هیوادونو د جمعې په ورځ د پاریس د اقلیم د بدلون د تړون څخه د امریکا د وتلو له پریکړې وروسته دغه تړون ته د ژمن پاتې کېدو اعلان وکړ. امریکا په نړۍ کې د کاربن د ککړو ګازو او د لویو تولیدونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د روسیې، هند او مسکو په شان ځینې نور هیوادونو د دغه تړون ته ژمن پاتې کېدو اعلان وکړ. که څه هم د روسیې د جمهور رئیس یو چارواکي وویل چې دغه تړون د امریکا له ګډونو پرته دوام نشي پیدا کولی. د نړۍ د هوا پیژندنې ادارې د ولسمشر ټرمپ په دغې پریکړې سره ویلي دي چې د روانې پیړۍ په پای کې د نړۍ د تودوخې درجه سانتیګرید په کچه 0.3% لوړه شي. ټرمپ دغه پریکړه د خپلو انتخاباتي مبارزو پر وخت کې دغه شوار تحقیق لپاره کړي چې ویلي وو امریکا ته به په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه اعلان پرون وکړ. هغه وویل چې د پاریس اقلیمي تړون په امریکا متحده ایالاتو باندې دروند مالي او اقتصادي بار اچوي. جمهور رئیس ټرمپ دغه اعلان د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالات به د پاریس موافقې ته د بیرته داخلېدو او یا بیرته وتلو پر سر نوي خبري پر سر هله پیل کړي چې د امریکا ګټې پکې خوندي وي. هغه وویل
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw.
د خپلې مهمې دندې د خوندي کولو لپاره د امریکا او د امریکا ملت خوندي ساتل چې ساتل دی او د دې لپاره د امریکا متحدات به د پاریس د اقلیمي بدلون څخه ووزي. هغه زیاته کړه خو امریکا به د بیرته داخلېدو خبرې پیل کړي او یا به د پاریس موافقې ته ورته دغه راز یو نوې موافقې پر سر خبرې پیل کړي چې شرایط د امریکا د سوداګرو، د کارګرو، مالي ورکوونکو او د ملت په ګټه وي. نو د دې لپاره به موږ له دې موافقې څخه ووزو او خبرې پیلوو. که بریالي سو خو ښه خبر ده او که نه سو نو هم سمه ده. دغه راز د فرانسې جمهور رئیس وویل
I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake. Both for the US.
زه د امریکا د پریکړې درناوی کوم او د امریکا او زموږ ځکه او د امریکا او زموږ د مزکی د لپاره یو لوی تیروتنه ده. پوتین له امریکایي سوداګرو غوښتنه کړې ده چې له واشنگټن سره نورمال ډایالوګ په عادي توګه کولو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ له امریکایي تجارانو وغوښتل چې له امریکا سره د نورو نورمالونو خبرو دپاره دوی سره د روسیې سره د مرسته وکړي او زیاته کړه چې امریکا او روسیې ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. هغه چې د سنټ پیټرسبرګ په ښار کې یوې اقتصادي غونډې ته وینا کوله وویل مسکو به د امریکا له جمهور رئیس ټرمپ او د هغه د حکومت سره خبرو ته دوام ورکړي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. په کابل کې نن د جمعې په ورځ د تیرې چهارشنبې د ورځې د تروریستي برید په مخنیوي کې د امنیتي ادارو د پاتې راتلو له امله د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ډلو غړو لاریون هغه وخت د تاوتریخوالي سره مخ شو چې د دغو لاریون کوونکو یوې ډلې د امنیتي ځواکونو خبرداري ته په نه پاملرنې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته د تللو هڅه وکړه او پولیسو یې مخه ونیوله. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په اخو ډپ کې د څلور لاریون کوونکو وژل کېدل او د اتو نورو ټپي کېدل تایید سوي دي او په دې نښتو کې پولیس هم ټپیان سوي دي. په مکړې په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
دا لاریون کوونکي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، نن سهار د سلومبک په څلورلارې کې چېرته چې د چهارشنبې په ورځ تورستي برید ترسره شوی و راغونډ شول او له خپلو غونډېدو وروسته یې د ارګ په لور حرکت وکړ چې د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شو. پولیسو د لاریون کوونکو د هوارولو لپاره هوایي ډزې وکړې او هم یې د اوبو له ټانکر څخه په لاریون کوونکو اوبه وشیندلې، خو د پولیسو دغو هڅو سره سره لاریون کوونکي د زومبک په څلورلارې کې پاتې شول او خپل اعتراض یې دوام ورکړ. په دغه لاریون کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. لاریون کوونکو د افغانستان د جمهوري رئیس محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله، د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد علي پټمر او د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم سانګزي په خلاف شورونه ورکول او د هغوی د استعفا غوښتنې کولې. په هوایي ډزو او د لاریون کوونکو لخوا په پولیسو د ډبرو د ګزارونو په ترڅ کې لاریون کوونکو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د امیر اوښتی د وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجروح امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه د کابل روغتونونو ته د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خو ډبله پیښو څلور مړي او اته ټپیان لیږدول شوي دي، خو په نتیجو رپورټونو کې د سر زیان له دغه شمېر څخه زیات ښودل شوی دی. په دغو نتیجو رپورټونو کې د مشرانو جرګې د لومړي نایب محمد عالم ایزیدیار د زوی د وژل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی و، خو ښاغلی زیدیار امریکا غږ آشنا راډیو ته د خپل زوی ټپي کېدل تایید کړل او ویل چې زوی په روغتون کې د سخت روغتیایي حالت سره مخ دی. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالي په دې پیښو کې لاریون کوونکو ته مرګ ژوبله رسېدل تایید کړي او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. د ارګ په اعلامیه کې د افغانستان له مشرانو او مدني ټولنو له پالینو هم غوښتل شوي چې خپل لاریونونه دي د ناپېزک قوانینو په رڼا کې مدیریت کړي. دا بیان وایي چې ټول پوهیږو چې خلک د یو قوي درک سره مدني حرکتونو ته مخه کوي او په دې برخه کې د هغو کسانو حساب جدا دی چې وغواړي ګډوډي رامنځته کړي او عامه نظم ته زیان ورسوي. هغوی له دغه سب څخه جدا دي او هغوی ته به اجازه ورنکړ شي چې د خلکو له احساساتو د خلکو په خلاف ګټه واخلي. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د لاریون کوونکو غوښتي چې د نورو ناخوښو پیښو د مخنیوي دپاره دي د لاریونونو څخه لاس واخلي.
خواسته های مشروع تظاهر کننده ها، مظاهره کننده ها.
ښاغلی عبدالله ویلي لاریون کوونکو مشروع غوښتنې تل اوریدل کیږي. موږ ټول د حکومت مسؤولین چمتو یو چې ورسره خبرې وکړو او له هغوی وغواړو چې د نن ورځې د ملکي تلفاتو د پلټنې په بهیر کې لاریون کوونکو استازي هم شامل شي او په دې ګډ درد کې موږ سره مرسته وکړي تر څو خدای ناخواسته دردناکه پیښه بیا تکرار نه شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د لاریون په ځای کې خبر اعلان کوي چې د لاریون کوونکو په منځ کې وسلوال هم د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره ورنوتي وو.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن یک تعداد آشوبگرای را حتی با سلاح در داخل این مظاهره چیا داخل شده بودند.
جنرال مراد ویل دغو خلکو په منځ کې چې هغوی پاک احساسات لرل یا شمیر بلواګر حتی له وسلو سره د لاریون کوونکو په منځ کې نوتی وو او غوښتل چې دزم ګډوډ. د کابل د زومبک د سلولارې سربیره د کابل هوایي ډګر سره نږدې هم لاریون شوی دی. ویل کېږي چې هوایي ډګر سره نږدې لاریون د احمدضیا مسعود پلویانو کړی دی. په کابل کې د دغو لاریونونو په پای کې احمدضیا مسعود خبریالانو سره په خبرو کې د یو موقتي حکومت جوړېدو او د نوو ټاکنو د ترسره کېدو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه.
مردم افغانستان تصمیم گرفته که ای حکومت وحدت ملی
ښاغلی مسعود ویل د افغانستان خلکو پرېکړه کړې چې دا د ملي یووالي حکومت چې په بشپړه توګه یو مزدور او د سیاسي مشروعیت نه لرونکی حکومت دی په ځای یو موقت حکومت رامنځته کړي تر څو موږ په هېواد کې د شباب او ټاکنو شاهد اوسو. دا دوهمه ورځ ده چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د موټر بمب د برید د قربانیانو یو شمېر کورنیو غړي د مدني ټولنو پالین او د ځینو سیاسي ډلو استازي د دغه برید په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو له امله لاریون کوي او د لاریون په ترڅ کې د افغان حکومت د مشرانو او په ځانګړي ډول د امنیتي ادارو د مشرانو د استعفا غوښتنې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تر نورې دونکو اوس په مکړې دی راپورته. جمهور رئیس ډونالد ترامپ اعلان وکړ امریکا د مهمې بین المللي موافقې څخه وځي چې تقریبا هر یو هیواد ژمنه کړې چې د نړیوالې تودوخې د کمولو اقدام وکړي. په دغه پریکړه سره د چاپیریال پلویان، خارجي متحدین او ګڼ شمیر باروسوخه د تجارت مشاران بې زړه سوي دي. د امریکا ژغ خبریال پیټر هانلن په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
ډونالډ ټرمپ د خپل جمهوري ریاست په څلورو میاشتو کې د انتخاباتي مبارزې په باره کې ښه پریکړه وکړله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
امریکا به د پاریس د اقلیم له موافقه نه ووزي. ترامپ دلیل راوړي چې د پاریس موافقې په امریکا باندې بشمیره مقررات بار کړي دي چې د اقتصادي ودې مانع بشي. د چاپیریال فعالان او د اوباما د حکومت ماموران نا امیده شوي دي چې ویني د کلونو کلونو زیار ایستلی چې امریکا یې د اقلیم په بین المللي موافقه کې شامله کړه په مؤثره توګه بې نتیجې شلو. د اوباما د حکومت د اقلیم د چارو مامور اندریو لایت وایي
The US has always been the strongest and most progressive negotiator on that kind of equal playing field on this. So if the US negotiators are not at the table, we lose one of the strongest, most compelling voices to make sure that Paris
امریکا تل د ډول موضوع په اړه کې قوي او ډیره پرمختللې مرکچی و. که د امریکا مرکچیان د مستر شاه ناس نه وي نو یو د قوي او ډیرو مؤثرو اوازونو نه له لاسه ورکوي چې د دې ډاډ ورکړي د پاریس موافقه به دغه وعده پوره کړی شي. د حیرانتیا په توګه په امریکا کې د تجارت ځینو مهمو مشرانو په متبرو ورځپاڼو کې د ټرمپ ادعا رد کړې ده چې دغه موافقه به کارونه او رقابت کم کړي. د جورج واشنگتن د پونتون د لمریزې انرژۍ د انسټیټیوټ غړی امیت روزین وایي
World's most profitable companies, they're US companies. They're also the smartest ones who say, hey, I'm Apple, Google, Microsoft, Ford, whoever. They're making massive investments in clean energy because they don't want to be left behind.
امریکایي شرکتونه په نړۍ کې هغه شرکتونه دي چې ډیره ګټه کوي. دوی ډیر زیرک شرکتونه هم دي چې وایي وګوري زه اپل، ګوګل، مایکروسافت، فورد او داسې نور یو چې په پاکه انرژۍ کې بې ساري زیاته پانګه اچوو ځکه دوی نه غواړي چې وروسته پاتې شي. ویل کیږي چې د لور ایوانیکا د زوم، جیرلډ کوشنر او د کابینې د مهمو غړو په شمول د ټرمپ د داخلي حلقې یو شمېر غړو له دغې موافقې نه د وتلو په خلاف قوي دلایل ویلي وو، مګر په نتیجه کې پلویان انوای یوازې یوې موضوع ته راښکته شولو چې هغه اقتصاد دی. د هریټیج د موسسې غړی برت شفر
وایي that they were hurting people, they were retarding job growth, and it was not in the interest of the United States.
هغه فکر کاوه چې د پخوانی حکومت مقررات او د اقلیم او انرژي پالیسۍ وو د امریکا اقتصاد او خلکو ته تاوان رسوه او دوی کارونه ورکول او دا د امریکا په ګټه نه و. په داسې حال کې چې ټرمپ ویلې دی به په نوو شرایطو سره د پاریس په موافقه کې د بیا شاملېدلو په باره کې خبرې وکړي، توقع ده چې د پریکړه ځینې عواقب ولري. سمدستي عکس العمل له میلیاردر ایلون ماسک نه وښودل شو چې د سپینې ماڼۍ د درې کسیز مشورتي بورډ نه یې استعفا وکړه. ټرمپ دغه بورډ انتخاب کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې تر یو ځانګړي ماموریت وروسته له سنګین ولسوالۍ څخه امریکایي ځواکونه بیرته خپلو اصلي مرکزونو ته ستانه سوي. د لشکرګاه په شمال 140 کیلومتر کې د سنګین ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ یوه اونۍ نظامي ماموریت درلود. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په یاده موده کې د سنګین ولسوالۍ مهمې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک سوې. لنوموړي سره زموږ همکار عزیز الله په پالمرکه کړي او د سنگین لشکرګاه د لارې په ګډون یې د ځینو امنیتي مسایلو په اړه ورسره خبرې کړي دي.
مهرباني جنرال صاحب احمدزی، د هلمند و شمال ته د سنگین ولسوالۍ ته د نړیوالو قوتونو یو یونټ تللی، د دوو بین المللي قواوو مؤثریت د دې څو ورځو په تېرېدو سره څه دی په دې منطقه کې؟
د سنگین د ولسوالۍ او پاک له باید ووایم چې موږ هلته دریم پیاده کنډک نوی احیای مجدد کوي او هلته مو ورسوي کامل تور باندې په هغه سیمو کې چې د دښمن شتون و یا د دوی بعضې سیموچونه هلته ایستلي وه یا دایمي موضعګانې جوړې کړې وې. د پیچ فتح محمد په ساحه کې او هم جنرال د شکرشهرې په ساحه کې هغه زموږ د ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې کاملا د منځه وړل شوي دي او اطلاعاتي قواوې زموږ سره یا د عرس قواوې زموږ سره صرف د یوې مشورې دپاره هلته تللي وه چې د یوې هفتې دپاره هلته شتون درلودي.
یعنې له یوې هفتې څخه وروسته امریکایي قوتونه بېرته له سنګین څخه راوتلي؟
هغه صرف داسې د ځانګړي پلان په اساس باندې ولسوالۍ ته زموږ سره د ګډو عملیاتو لپاره هلته شرکت کوي، خو صرف په ځمکني عملیاتو کې دوی برخه نه اخلي. د دوی ماموریت د هغه ختم شو په هغه ساحه کې بېرته خپلې فراغا ته راغله.
بل قومندان صاحب، د هلمند په شمال کې د سنگین ولسوالۍ نه تنها دا چې د هلمند امنیت لپاره بلکې د روزګان او د کندهار په مجموع کې د شمالي هلمند لپاره د دې ولسوالۍ هغه موقعیت دا ډېر زیات مهم بلل کېږي. د دې ولسوالۍ تصفیه لپاره عمومي څه وروستي پیشرفتونه دي هلته؟
دا د دښمن د عبور او مرور او د قاچاقو عمومي لاره ده، یو دروازه ده. موږ هلته ځانګړي عملیات پلان کړي دي. داسې نه ده چې د امریکایانو په ورتګ سره دې عملیات هلته څو ورځې ادامه درلودي. موږ بیا هم ډاډه وکړو خپل ولس ته چې دا عملیات به د صرف د څو هفتو لپاره نه وي، دا به همېشه غځېږي تر څو امنیتي ساحه پراخه کړي. د ولسوالۍ دپاره د ولسوالۍ د تعمیر لپاره یو ساعت یې نه شوې ده چې هلته به ولسوالۍ ځکه کېږي او خلک به خپل روزمره چارو ته ادامه ورکوي او په ژمن کې به زمینه دې ته مساعد کېږي چې د سنگین ولسوالۍ بازار به خلاص شي.
که دغسې یو خلاص یادونه وسي چې اوس د سنگین ولسوالۍ امنیت د دوو میاشتو مخکې په مقایسه باندې تاسو ته څونه د قناعت وړ دي او څونه خلک په ډاډه زړه کولای سي چې دې ولسوالۍ ته رفتامد ولري؟
نوي قوتونه تازه دمې سرتېري هلته ورسول، د ټولو مربوي او وسایطو سره د تجهیزاتو سره موږ ورځ تر بله د سنگین په ولسوالۍ کې د دښمن څخه بېرته هغه سیمې چې د دښمن دوامداره بودباش کوي او خلک یې اذیت کوله هغه به ورځ تر بله زموږ لاسته راځي او زموږ عملیات به په سنگین ولسوالۍ کې همیشه دوام ولري.
بل دغه د سنگین او لشکرګاه ترمنځ عمومي لار چې د ځینو شمالي ولسوالیو څخه د هلمند تیریږي، د دغې لارې د امنیت په اړه باندې په تیر کې ډېر زیات مشکلات وه، نو د دې لارې امنیت د عامو خلکو لپاره څونه مطمئن دی؟
عام خلک زموږ د پوستو مخ ته کاملا وسایطو رفتامد تیریږي، موږ یې وینو په خپل سیستم کې وینو، کومه ستونزه نشته. دغه کنډک چې مکمل 800 نفره افغان امنیتي سرتېري وه، دوی موږ د وسایطو په ذریعه باندې په دې لاره رسولي دي. هېڅ نوه ستونزه غوته نه ده پېښه شوې، الحمدلله. دا ټوله په دې لارې تللي، یو لاره کاملا د خلکو په مخ باندې خلاصه ده.
د لارې د امنیت لپاره به څو نوي پوستې ایجاد شوي؟
د لارې د امنیت لپاره صرف د ملي اردو شپږ پوستې چې ډېرې ستراتیژیکې سیمې وې، د دښمن د عبور او مرور لاره وه، په دې ساحو کې ځای پر ځای شوي دي. ازر کې د پولیسو هم قومندان د امنیت د ولسوالۍ خپله په دې لارې توظیف شوی دی او د لارې مسؤلیت یې په غاړه دی.
تشکر قومندان صاحب، ډېره مننه.
سلامت اوسه.
تشکر.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې نږدې 3.3 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې دا د امریکا 1% نفوس تشکیلوي. دا چې دلته په امریکا کې مسلمانان په تیره بیا ښځې روژه ماته څه ډول تیاری نیسي، په دې اړه مو د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د یوې افغانې میرمنې سره چې د مدینه اسلامیک سنتر سره د روژه مات په برابرولو کې مرسته کوي خبرې کړې دي. شفیقه جانې، دا د اوس دلته په واشنګټن کې یوه بجه ده او روژه مات ته تقریبا 6 ساعته پاتې دي. همدا اوس چې تاسې په څه شي مصروف یاست او په دغه 6 ساعتو کې چې روژه مات ته پاتې دي، تاسې څه کوئ؟
بله السلام علیکم ټولو و مسلمانانو ته چې ما غاوري د روزې مبارک میاشت مبارکي ورته وایم. موږ دلته په سپرینګفیلډ کې چې دغه د مدینه اسلامیک سنټر په نوم ده دلته د روژه ماته او تراوی د قران عظیم الشان ختم هم کیږي. دلته خزی او نر ټول په ګډه راځي او روژه ماته کوي او وروسته تراوی کوي او بیا نور خلک هم دار ګډ ناراضي او خپل تراوی ته پایان ورکي. اوس د سده چې منګه د فاميلي او بعضي دوستان دي چې منګه روژه ماته تیارو او بیا ما خام نه مخکې تقریبا یو ساعت مخکې وړو او البته خپل ارڅ ورته تیارو چې د خلک راځي او دیته د روژه ماته په خشان ورکو او هغه سره کومه کوکو چې خپل د روژه ماته دلته خوري او په تراو ته آماده اوسي.
شفیقه جان په جمعات کې د روژه مات په وخت تاسو څه کوي؟ نو آیا جمعات د روژه مات د لپاره ډیر شذ راځي؟ یعنی ډیر شذ راځي
الحمدلله تقریبا چې زه د سی حساب کوم په دې چې بیا غیته اماغه سي ډوړې په قابونو کې او اماغه سي خرما او بو من کلتوري پر اواز په حساب دسترخوان واریږي او قابونه دار نفر په سر ار رقم دوډې چې دی په دې قابونو کې ورته په سرشته باندې خودل کیږي. نو تقریبا شپېته کسه د سه پنځوس کسه روژه ماتي کې او نو تقریبا اویا اتیا یا سل کسو پورې ښځې د تراو د پاره هم راځي او ماشومانو ته بېل اتاق ده بېله کوټه ده چې هغې کې یو نفر موظف ده چې هغې سره هغې وساتي او مورګانې په ارامۍ سره خپل لمونځ وکړي.
او شفیقه جان په افغانستان کې خود روژه مات او د پېشلمې د تیاری به همیشه شوزو کولی. آیا په امریکا کې هم دغه څه ده چې روژه مات او پېشلمې کې څوک کار کوي؟
زیاتره هغه ښځې چې کور کې دي او بیرون کارونه نه کوي نو زیاتره ښځې تیاری او هغه خلک چې بیا میرون ښځې کار کوي او میرون هم کار کوي او بیرون دي نو بیا هغه نو بیا په ګډه سره کومه کې او بل سره کوي.
بله تاسو په دې کې څه فرق موجود دی د دې ځای او د افغانستان په روژه نیولو کې چې روژاتیان کې؟ بله
په افغانستان کې عموما ښځې د کنټرول لاندې دي ډېرې خبرې ماوري او روژه ماته ماشومان ساتي او سهولتونه ورته کم دي او دلته خو سهولتونه زخ ډېر دي او بیا دا چې جمعتونو کې ورته خوځو ته ځای شته چې لاشي او هغه خپل تراوی او یا روژه ماته عمل ته په ګډه سره وکړي نو ډېر خوشحاله ای دا ښځې.
بله او تاسو معلومه ده چې ډېر خلکو ته دا سوال پیدا کیږي چې آیا په امریکا کې خو مسلمانان په اقلیت کې دي نو د روژې نیول به دلته مشکله وي. تاسو دلته څنګه وینئ؟ آیا په امریکا کې د روژې نیول مشکل کار دی او که څنګه؟
زه چې ګورم ما خپل فاميلي او زه خپل دغه دوستانو دا چې ګورم یعنی هغه را اسانی چې دلته فکر نه کوم چې په افغانستان کې وي په دې چې خوځو ته ډیر اقوار کول شوی ده د اسلام د نگانه.
بله ډیره مننه ستاسو څخه کوردی ودان.
تاسو نام ډیره مننه.
مهم خبرونه لنډیز. د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د نن ورځې په مظاهره کې څلور تنه وژل سوي او یو شمېر زخمیان سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جنرال میک ماستر د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد انیب اتمر سره په ټلیفوني تماس کې د کابل د چهارشنبې د ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او دا برید یې په سختو ټکو غندلې دي. جمهور غني د اکاني شبکې او طالبانو د یو ورځ غړو د اعدام حکم توشیح کړی. یو وسلوال په فلیپین کې په یو کمرخانه باندې په برید کې شپږ دیرش کسه وژلي دي. د فلیپین په پایتخت منیلا کې وسلوال د جمعې پر ورځ په دغه کمرخانه باندې ډزې کړې دي او د کمر وهلو میزونو ته ور واچوو او شپږ دیرش کسه چې ووژل شول. د پاریس د اقلیم د بدلون د تړون څخه د امریکا د وتلو له پریکړې وروسته د نړۍ نورو هیوادونو د چاپیریال د پاک ساتلو ژمنه کړې او پوتین له امریکایي سوداګرو غوښتنه کړې ده چې له واشنگټن سره د نورمال ډایلوګ پیدا عادی کولو کې مرسته وکړي.
قدر مون اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. هیر مونسی چې زموږ د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې
د سیګریټو د سکولو څخه د راپیدا سو ناروغي په اړه کې زموږ مېلمه ډاکټر تاسو سره خبرې کوي. خدای امریکا ژغښنه راځي خبرونه دوام لري.